السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د مئی د میاشتې 22مه نیټه ده. ملیحا امیرزاده سره د خپل همکار ګلیا سره د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې د ستاسو لپاره د کورنۍ او سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې ګلیا یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې خزیبا په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. په روزګان ولایت کې په یوه نښته کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او روس د منځني ختیځ په اړه د لویدیځ هیوادونو پر پالیسیو نیوکې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې د یو نا حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام فی، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځای مشرانو پر توافق نامې لاسلیک وکړو. دوی ژمنه وکړه چې خزیبا هڅوي چې د روانې مئی میاشت په 10مه په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې د رواني میاشتې په پیل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 95 حلقې په زمینی انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ ورکولو اجازه نه و ورکړل شوې او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه پارولي ول. په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستانی ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 60 زیات ولسی وګړي وژلې دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستانو د کوټې خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوی دی وکړي. د حکومتي نیشنل ګوند یو مشر سنیټر حاصل بزنجو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. نوموړي زیاته کړه
دا وای کتا سیدا وایس چې پر رسمي ډول فوجي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده، خو یو خبره ز پسپینا کول غواړم چې لته رو څو ورځې راهي سي د بشري حقوقو سرغړونه روانه دي او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وکړي او په نخه کیږي د زغملو وړ نه ده.
خدا پاکستان ملیشیا ځواکونه دا تورونه ردوي او وای چې عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچی کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکه وسلوالو وژنې دعوه کړې ده. د کراچی پولیسو ویان عتیق شیخ نن مشال اړیو ته وویل چې د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې څلور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول. د دعوه وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خراسانی ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واګه پولی په ځانمرګي برید کې ککړ ول. د البته د هغوی پیژندګلو په اړه سونه ویل دا واګه په بریټ کې ل شپېتو زیات کسان وژل شوی بل او پړی د جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان منلی و. د کراچۍ پولیسو د تازه داوو په اړه لا وسلوالو سندې ویلي. د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیا د غور لپاره اړوندې سارنوالۍ ته ولیږي ترڅو دغه دوسیا د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددی نن مشال اړتیا ویل چې د دې دوسیې ټول قضایي مراحل بشپړ شوي دي. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس وای چې د فرخوندې په قتل کې د نورو ښکېلو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې کړې دي. اته ویش کلنه فرخنده په کابل کې د مارچ په میاشت کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا تر اشکنجي وروسته وژل شو. د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن زخمی شوی دی. د اورزګان د سرپرست والی ویان دوست محمد نایاب مشال اړتیا چې د وسلوال مخالفان نن سهار 15 بجې د مرکز ترین کوټ اړوند د بلوسی چوغک او د جوز په سیمو کې د افغان سرتیرو پر پوستو د حملې پر مهال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه سن دی ویلي. د نورستان ولایت امنی قومندان وای چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بی پایلټه الوتکې په بریټ کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. خلیل الله زیاید مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا حمله تیر ماښام د وانت ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د نورستان امنی قومندان زیاته کړه چې په دې ولایت کې د بی پایلټه الوتکو د بریدونو په نتیجه کې امنیت ښه شوی دی. دی وایي چې د وسلوالو پر ضد دا ډول حملې باید زیاتې شي. وسلوالو په دې اړه سندې ویلي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په لویدیز هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه شام، عراق او لیبیا په اړه تنگ نظری پالیسۍ له وجې دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. ویسلی نیبزیا دا هم ویلي چې بهرني قوتونه د شام بحران نشي هوارولی. نوموړي نن په اردن کې د نړیوال اقتصادي فورن په سیمه ایز کانفرنس کې ویل چې د شام ولسمشر بشار الاسد مهم ملګری وو او تل یې په سفارتي ساحه کې مرسته ورسره کړې ده. نوموړی وایي که څه هم اسد تیروتنې کړې دي خو د ولس ځینو برخو مرسته ورته ترلاسه ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل پر سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لیتویا په پلازمینه ریگا کې د دوه ورځني سرمشریزې پرانستلو پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ توسک ویل په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د اتبشتو غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د ماسکو پر ضد نه ده. وروستۍ خبر د کرکټ دی. په پاکستان کې شپږ کال وروسته د نړیوال کرکټ لوبې کیږي. د پاکستان په دوره زیمبابوې لوبډله به نن شل اوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کوي. دا لوبه به د پېښور پر وخت 9 بجې شروع کیږي. د پاکستان شل اوریزې لوبډلې کپتان شاهد افریدی دی. په پاکستان کې د 2009 کال د مارچ په 3 نیټه د سریلانکا په لوبډلې برید شوی وو چې د دې وروستو دغه هیواد ته د کرکټ نړۍ یوه لوبډله هم تلو ته تیار نه وه. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او اوس هم د اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او 50 پیسې او په 1.75 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 15 پیسې او په 28 روپۍ او 10 پیسې. او یو افغانۍ په 1.65 پیسې اخیستل کیږي او په 1.85 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې یو سلویخ او سلیریش او په کوټه کې درویش او یوولس وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلای ازر ته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مو د رابعه اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري په خیبر پښتونخوا کې 50 سیاسي ګوندونو فیصله کړې ده چې په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به خزي ووټ اچولو ته هڅوي.
لاول دې لپاره یو قانون سازی په کار ده چې تقریبا په الحال په وخت کې موجود نه ده. موږ کوشش کوو چې ان شاء الله تعالی په بلدیاتي الیکشن کې زنانه باندې حق رائے دی کې یو قسم لاغې ریسه واخلي.
د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میشت کډوال د کېدونکو امداد نه مطمئن نه دي.
پدې کې صرف 4 کیلو دی که 5 کیلو دال ملایږي کنه بس نور څه نه کوي. یو غوړي دی کډوي ټوړې کوم وړه ملایږي دا یو ټوړا خرڅ کو پدې باندې ځان ته چینی واخلو. سرشن بالکل گزاره ور باندې نه کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د خزو په وړاندې د تشدد او د غې د مخنیوي لپاره د قانون سازي په حق لدر ته معلومات درکو.
په پختونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي. خو ځینې ریپورت شي او ځینې شي هغه ریپورت نشي کې او درې میاشتو کې چې یو سل او ول کیسز ریپورت شوي دي.
د خیبر ایجنسۍ د جمرود اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په قانون اف سی آر کې شوي بدلونونه دې عملي کړل شي.
مغودا ور چور ختم شید بسیار مو کو ډیر تکلیف زره مغی زکه چې مشرانم ګریږي کشرانم کې پروتوی په تکلیف کې بجل کېم تکلیف کې وی.
پنورو موضوعګانو هم ریپورتونه لرو د مشال ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات نږدې دي په صوبه کې د ښځو د ووټ اچولو موضوع ګرمه ده. په همدې اړه تاسو ته معلومات درکو چې د خیبر پښتونخوا 50 لویو ګوندونو فیصله کړې ده چې روانه میاشت کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې ووټونه اچولو ته هڅوي. تېره ورځ یوې غیر سرکاري ادارې لخوا تنظیم شوې غونډه کې د صوبې ګوندونو ژمنه وکړه چې د مئی پر 1.5 نیټه په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د برخې اخیستلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. دا فیصله تر غیروسته او شوچ روانه میاش په کوز دیر کې په یوې حلقه په زمینی انتخاباتو کې خزي د ووټونو چولو نه منشوي وي. ریاض موسی خیل معلومات لري.
د زیارت پورز د یوې غیر سرکاري ادارې فریډریک نومن فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابعیا شوی وا چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف د بر دیر سره تعلق لرونکو نمائندګانو ګډون وکړو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوري عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې په وخت ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوري عمل کې فعال کردار ولري. د دوی وینا وا چې ټول ګوندونه به خپل خوا کوشش کوي چې راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې زنانه د تو هڅوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. د زنانو د ووټ د اهمیت او دوی د خپل حق نه منې کولو په اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي غړي او قومي اسمبلی په خوانی ممبرې بشرا ګوهر نه تپوسو کو، نو دوی وی چې دا د هر سیاسي ګوند ذمہواري وي چې زنانه ووټرانی ووټ اچولو ته تیاری کړي. دا وایي
دا خو زما په خیال ډېر سخت د پارټۍ د پالیسۍ خلاف ورزي ده، د آئین خلاف ورزي ده او د قانون خلاف. نو ان پی لپا او دی ان پی لیدرشپ په دې مخ کې نه څه قدمونه اوچتای دي. ځل او مسندیا خان د دې نوټس خو اغسته دی نه دیر کې خو آئنداله دا اوس لوکل ګورنمنت هم راځي. دا د پارټۍ د آئین او قانون خلاف ورزي ده او چې څوک هم په دې کې انوالو دي د هغه خلاف سخت نه سخت کاروایی پکاروند او مخ کې اغسته شوی دا د دې خلاف.
بل طرف ته د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله وایي دوی غواړي چې زنانه په سیاسي بهیر کې کردار تر سره کړی خو پچا ټینګار نشي کولای.
نور نشم کولای چې دا د منډیټری او دغه خبره نه نه پاین کې الکترونیک ریفارم کمیټه د مرکزی کمیټه کې زمين باندې په ځپ سب کمیټه کې زمين باندې موږ نه ټولو قوانینو جایزه واغستا. لاول دې لپاره یو قانون سازي په کار نه چې لپاره یو قانون داسې ول شي چې دا کدا شي څوک خواتین باندې کوي یا د خواتینو د باندې کولو کوشش څوک کوي د هغه خلاف به دادا کاروایی کوي. د څه تقریبا په الحال په وخت کې موجود نه لې. موږ کوشش کوو ان شاء الله تعالی په بلدیاتی الیکشن کې زنانه باندې حق رائے دی کې یو قسم لاغي
په داسې حال کې چې وړاندې ورځو کې کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران یو زنانه هم ووټ اچولو ته نه راغلي او اوس په دیر شمامي ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی وټونه را روان دي. د سیاسي چارو کارپوهان د زنانو کردار ته څنګه ګوري په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال سلیم احمد وینا وا
خزه چې دا هغه په پاکستان کې جنرال او په پښتون معاشره کې پرټیکولر دا امپاورډ نه دا هغه کووټ لزی هم نه د سړی په مرزي او کنه زی هم نه د سړی په مرزي نه دی. په دې کې چې کل د ان پی او د جماعت اسلامي د سپو دا زمون کار نه دا لوکل خلک کار دی او لوکل کینډیډیټ دا غوې دا خو په خپل کړي د ثبوت ته ورورسه او دا ډیر اسانه خبره ده چې ثبوت ته ورورسي او د دې یو کیس نه مثال جوړ
د ذکر وردا چې د کوز دیر په هلکا پی کې 95 کې زنانه د ووټ د حق نه محروم کولو خلاف بعضی سیاسي جماعتونو او د بشري حقوقو تنظیمونو اواز پورته کړو چې رستو چیف الیکشن کمشنر د دغه خبرې نوټس واغستو او د ماملې سیړلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستانی ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو دریو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیاتو لسی وګړي وژل دي. تیر مازیګرګڼو بلوچستان خو ځو سړو د کوټه خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او ناري ویل چې ملګری ملتونه د بلوچستان د بې ګناه لس وژنې مخنیوي وکړي. خو د پاکستان ملیشیا ځواکونه وایي عملیات یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د بلوچستان مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن تور پورې کوي چې په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستاني ځواکونو په هوایي بریدونو کې شل بې ګناه وګړي وژل سوي او یو شمیر نور یې ژوبل سوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او هم داسې د پنجګورو ډیرابوکټي، اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په حق له داسې خبرې وکړې.
مختلف علاقو میں اپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں پہ کی جا رہی ہے اور
په مختلفو سیمو کې عملیات کیږي لګیا دي او مړي غورځول کیږي او بلوچستان تشتول کیږي، په شذو باندې هم ظلم کیږي او ترېتم کیږي. موږ له بین الملل څخه خواست کوو چې هغه دې په بلوچستان کې د انساني حقوقو د سرغړونې نوټس واخلي. که څه هم یو شمیر بلوچ ملت پال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشات ځواکونو ورته تورنه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورنه ناسم بللي او زیاتوي دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوچ ملت پال او د حکومتي نیشنل ګوند مرکزي صدر سینیچر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه سوې چې دوی ته په هیڅ معلومیږي وسلوال دی او لدی وسلوالو سره د دوی جنگ کیږي دا بیل خبره ده، لکن دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې چې له انساني حقونو څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ککړ نه دي هغوی هدف کیږي، نو دا مشکل هم زغملای نه سو. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې وخت نا وخت د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوڅو بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمیر بلوچ ملت پال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې تورونو سپیناوی په آزاده توګه کول ډیر کم کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې. په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوال نښتو کې پولیس چارواکو د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې څلور کسان تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان د پولې واګه بارډر سره نږدې د ترسره شوي ځانمرګي حملې پلان جوړوونکي وو. نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې واورو.
پولیس چارواکی وای د زیارت او جمعې په منځنۍ شپې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد راون کې په دوا بیلابیلو مبینه وسلوالون خطو کې شپږ مشکوک وسلوال وجلی دي. د کراچۍ د پولیسو وایند عتیق شیخ نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سی ټی ډی سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوې چې دوه وسلوال پکې پنخه شوې دي. دویمه مبینه وسلواله مقابله د اتحاد راون په سیمه کې مخې ته راغلي چې څلور وسلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروایی د سی ټی ډی لخوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې څلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو لخوا په ډزو درې پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي. د سی ټی ډی پولیس وایي وجل شوي څلور واړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراساني د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګا بارډر د ترسره شوې ځانمرګي حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سی ټی ډی پولیس افسر علي رضا په دې اړه نن سهار مشال رادیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وجل شوي دي. دا څلور واړه په واګه بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړوونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دی وی تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګه بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګي حمله کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تیره ورځ هم په یوه ورته نښته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خواته تیره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وجل شوي دي. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکي وایي وجل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ییز رهنما عبدالوهاب او د دوه زامن شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوس په واوره چې په پاکستان کې د اقلیتونو د حفاظت لپاره په ملک سره روان دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان صوبو ته هدایت کړی دی چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره د ګامونه واخلي او د هغوی د حفاظت په مقصد دی او خصوصي پلان جوړ کړي. د چودري نثار په وینا د اقلیتونو حفاظت د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی. دا چې بیا اقلیتونه سوای په دې حق لا د رابعه اکرم خان دا رپورټ واوري.
د داخله چارو وفاقي وزیر د ټولو سبو داخله محکمو ته د اقلیتونو حفاظت لپاره د سکیورټي اډیټ یا د جاج او ورل د یو خصوصي امنیتی پلان د جوړولو هدایت کړی دی. د زیارت په ورځ د داخله چارو وزارت یو اعلی سطحي غونډه ته د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې د اقلیتونو حفاظت کول زموږ ترجیح ده. چودري نثار سبو ته دا هدایت هم وکړو چې د اقلیتونو حفاظت سره سره د هغې د عبادت خانو او د هغې په مذهبي ځایونو کې دې د پولیسو ګش سیوا کړی شي. داخله چارو وزیر چودري نثار دا هم وویل چې د شیعهګانو، اسماعیلي او بوهري برادرۍ، عیسایانو، هندوانو او نورو پورم نه خلکو عبادت خانو سکیورټي لپاره دې نه صرف مناسبه بندوبست وکړی شي، بلکې د اقلیتونو عبادت خانو حفاظت لپاره دې هم د دوی خلکو ته تربیت ورکړی شي. د ذکر ده د چودري نثار علي خان سبو ته د اقلیتونو حفاظت لپاره هدایت داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د روانې میاشتې په 14 تاریخ په کراچۍ کې د اسماعیلي برادرۍ په یو بس حمله شوې وه. په دې حمله کې شاوخوا 45 کسان وژل شوي وو. د داخله چارو وفاقي وزیر لخوا د اقلیتونو لپاره سکیورټي هدایتو په اړه د پیښور یو عیسوي رهنما جاوید پیاره وایي چې حکومت صرف د خبرو نه کار اخلي، که دوی سنجیده وي نو د سپریم کورټ په حکم به یې عمل درآمد کړی وو.
سپریم کورټ نه یو فیصله شوی دی چې زموږ کوم یو عبادتګاه دی، چرچ دی او دا مندرګاه دی او ګوردوارې دی، که نه ویلو کې زموږ دلته خپل کوم یو کسان دي، که نه اقلیت والا کسان هغه به دلته ګیټ باندې به ودرېږي او زموږ به خپل ډیوټي برخو او دې ته د پولیس کې برتی دی او کی که نه د اقلیت او د سپریم کورټ نه فیصله شوی دی چې هغې کاپی ما سره شته سپریم کورټ، که نه هغه کې اعلان شوی وو کې بھائی د اقلیت دپاره کوم یو دی که نه یو هغه فورس دی جوړ کی اور دے خپل کمیو عبادت گاہ دی بے خپل با حفاظت بکئی اور دے نہ دیکھڑے
د سکھ مذهب یو مشر چرنجیت سنگھ د داخله چارو وزیر د ہدایت هر کلی کړي دے خوای کده اقدامات مخکې چت کړي شوی وي نونن به دومره نقصان نه و شوی دی وای
هم دا غوړو چې کم کم دے کې زمو ګردواری دی بیا دا غی کم لاری دی چې پاهې کې پولیس والا ولاری او هغه په صحیح دی چې سره او ریکوست زمو دا هم دی چې صرف پولیس والا نه چې هغه کې کا ممکن وي او کې دی چې آرمی والا هم یو کس دی ولاری چې له کوم څه خور کې مونږ یو ډېر غټ تعداد یو په خیبر پښتونخوا کې زمونږ ګوردواره ده ګوردواره پای جوګا سنگ چې په هغې کې دي ټوله ولاړ هم دي دا نه چې نه دي ولاړ خو مونږ وایو چې دا الرټ دي او سی ڈی سی کیمرې لګېدلي دي او هغې دې هم نگرانی کېږي.
یاد دیوی کال 2014 کې سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس تصدق حسین جیلانی حکومت ته حکم ورکړی وو چې د اقلیتونو حفاظت لپاره دی یو خصوصي فورس جوړ کړی شي کوم چې صرف د اقلیتونو د عبادت خانو حفاظت کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د هنګو په تور سرای کیمپ کې د نام نیولو له کبله بې کوره شو متاثرینو ته هره میاشت په باقاعدګي سره د خوراکي سامان امداد ورکول کیږي، خو په کیمپ کې میش متاثرین وایي چې دغه امداد ډیر کم دی او ورباندې د دوی گزاره نه کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د ستونزو خیال وساتي. نور حال د تاریخ اورګزی په رپورت کې دی.
د هنګو په توغ سرای کیمپ کې د نام نیولو له کبله بې کوره شو متاثرینو ته هر میاشت په باقاعده توګه د خوراکي توکو امداد ورکول کیږي، خو په کیمپ کې میش متاثرین وایي چې دغه امداد ډیر کم دی او باندې دوی گزاره نه کیږي. ماشوخیل په نامه د اورګزو یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل په کیمپ کې دوی په ډیره سخته او په تکلیف کې ژوند تیروي.
او په دې کې چې دا دوه ټوړې کومه وړه ملاویږي دا یو ټوړه خرڅه کو په دې باندې ځانته چینی واخلو که نه، او یوه ټوړه پاتې شو هغه کله 15 ورځې وشي کله 10 ورځې وشي بیا دوباره بیا ځانته وړه په هغه پیسو باندې اخلو. پرشن بالکل گزاره ور باندې نه کېږي کم دی.
یاد دوي چې د هنګو په توغ سرای کیمپ کې زیاتره د اورګزونه راغلي کډوال اوسېږي. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې د ریکارډ تر مخه په کیمپ کې میش د نام نیولو له کبله بې کوره شو کورنیو شمېره شاوخوا 1200 ده چې په دې کې زیاتره شمېره د زنانو او ماشومانو ده. په کیمپ کې میش یو بل متاثره کس محمد ګل اورګزی مشال لوډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د دوی د ستونزو په ښه ډول خیال وساتي.
صرف
او موږ لکه حکومت دا په کور دې موږ سره دا کو کې موږ واګي کنه یم خپل وطن ته رسات کې یاره تدې کې څو بي تاسو سره هم دي
قدرتي افاتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو توای په نړیوال کچ متاثرینو ته خوراکي توکو امداد ورکولو د پاره یو معیار مقرره شوه دي چې د ورغزو متاثرینو سره هم هغه شان امداد کیږي دوه ول چې د متاثرینو بیا هم چې کمی غوښتنه دي هغه ټوله به دوی په پام کې نسی واضح دی چې پاورګزو کې د 2010 کال راهیسې د وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ډېر ځپل شوي دي او هنګو کوهاټ پېښور او د ملک په داسې نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي طارق ورګزه مشال رادیو پېښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په داسې حال کې چې په پنجاب او سند صوبه کې د خزو په وړاندې د تشدد خلاف قوانين جوړ دي او پرزینو بیا هلې سلې روان دي چې اوسنۍ مثالی په پنجاب اسمبلی کې د داسې بل منځوري دل چې مقصد د خزو تحفظ دي پښتنه د خیبر پښتونخوا په حق له راپورته کې چې په دغه صوبه کې د خزو حالت څنګه دی او بیا په صوبایي کچا حکومت د دوی لپاره قانون سازي کوي څنګه په دې حق له دې رپورټ ته وکشه د روان کال د مې پر شلمه نیټه د پنجاب اسمبلی د خزو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منځوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانه او لپاره خصوصي سنټری جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي که څنګه د خزو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعات ډېر زیات دي
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په حق له د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوي دي چې د منځوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي
دا بل الریډي دا ټیبل شوی دی لیکن دې کې چې موږ ملایانو چې دنه څه دا سه لګون ته کې چینجز غوښته نو هغه د پاره اری ټایم غشته دي خو دې باندې فیمیل ان پی ایز هم کار کوي لګیا دي او موږ دا کنوینسینګ کو لګیا یو ته مذهبي یعنی هغه ته ګوندونو تاسو به هغه زراشي او هغه موږ سره کینی او په دې بل 25 کسان چې دي د جی آی او د جی یو ای فی دي نو موږ هغه سره دا هغه کنوینس کو لګیا یو چې
سایمه غزن د حکومت لخوا د خزو لپاره د قانون سازی په حق لوای چې په دې لړکی کار روان دي خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو لامل په قانون سازی کې وخت زیات لګي
ډومېسټک وایلنس بل دی او کوزمنګ چایلډ ارلی اند فورسټ مریجز ریسټرینټ بل دی دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لکه اوس نو ډپارټمنټ چې نو واپس کړی سکیورټی سره دوی دا ریکمینډ کړی چې دا د اسلامک ایديولوژي کونسل ته لاړ شي څنګه چې په پنجاب کې په سیم کې الریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی کې پی کې به کار کوي لګیا دي خو چون کې دوی کې د سب پارټي ز طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی او دا شانت نورم سیسیزم روان دي نو کې وی شي
خونګت اور اگزی وای چې یوازې قانون سازی د خزو د مسلو حل نه دی بلکې په کار د چې قانون په سمه توګه عملی هم شي
دلته زمونږه مصیبت دا ده چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکام یو بلونه خونګه هر ورځ جوړو هر ورځ پاس کیږي لیکن دا غي امپلیمنټیشن چې څو پورې نه شي کنه نو هغه پورې چې دینو دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري امپلیمنټیشن ذمہ واری د هغه سړی او د هغه خزو جوړیږي یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوی دي لکه ډومېسټک وایلنس چې دینو دا یو جرم قانون دی او چې بیان د سړی وحال خرما نو دا زما بیا ذمہ داری ده چې هغه امپلیمنټیشن نکې ګل دی کې زما قصور دی
دا په داسې حال کې ده چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل روسي ریپورت کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د خزو امنیت ته ګواښ ورپیښتي چې په کار د حکومت د ټولو غیر منصفانه قوانینو مخه ونیسي او په ملک کې خزو ته تحفظ ورکړي دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو تاسو مشال ریډیو ته غواکې د مازیګر 15 بجې شوې دي لنډ خبرونه له ګل آیاز اورو
دا خبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد خزو ګډون ملاتړ کوي په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک نومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه شوه په کوړه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستانی ځواکونو تور پورې کړې چې په تیر درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژلې دي خدا پاکستان ملشا ځواکونه د ترونه ردوی او وایي چې عملیات یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي په کراچۍ کې پولیسو په دوه نقطو کې د شپږو مشکوک وسلوالو وژنې دعوه کړې ده کراچۍ پولیسو وایاند نن مشال راډیو ته ویل چې د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې سلور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول د پدې اړه وسلوالو څه نه دی ویلي د کابل ابتدایي محکمه وچې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیا د غور لپاره اړوندې سارنوالۍ ته ولیږي تر څو دغه دوسیا د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي ویش کلن فرخونده په کابل کې د مارچ په میاشت کې د قران کریم د یو نسخې د سوځولو په تور وژل شوی و د ارزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوی او د ملي پولیسو یو تن زخمی شوی دی بلخ د نورستان ولایت امنیه قومندان وای چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بی پایلټ الوتکه په برید کې سلور تنه وسلوال طالبان وژل شوی دی وسلوال طالبانو د دغه پیښو په اړه څه نه دی ویلي د روسیې د بارونو چارو مرستیال وزیر په لویدیز هیوادونو تور پورې کړی چې د منځنی ختیځ او په ځانګړي توګه شام عراق او په لیبیا په د لیبیا په اړه تنگ نظری پالیسي ولوږي په لوجی دغه هوادونه غیر مستحکم کیږي اروپای ټولن یو ځل بیا د ختیځي اروپا ملګری هوادونو ته باور ورکړي چې د تل پر سیر له غوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده او د نن د پاکستان او زیمبابوي کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی شل اوریزه لوبه کیږي دا لوبه د پیښور پر وخت ماخم و بجې شروع کیږي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سره وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ظاهر نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د ویلابلو مقالو مهم ټکی سدي
نن د پاکستان اکثر مقامی رسپانو خپل اداري د پاکستان تر کمنستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابي باندې لیکلي چې پکې جنگ رسپانه وای د ایران په نسبت د ډېر خمن صوبه ده ځکه چې په ایران باندې ل امریکا لخوا بندیزونه لګیدلې دي او هم په دې وجہ هندستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منسوبې نه پشا شو د اداري په وینا چې دا منسوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان تر کمنستان افغانستان او هندستان لپاره ډېر د اهمیت وړ ده خو په دې باندې عمل درامت په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګری په وجہ ولاړ وو نو چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوی دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرې خشوي نو په کار د چې په دې منسوبه زر تر زر کار پیل شي دریا اخیری کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منسوبه باندې ورکول پکار دي ځکه چې پاکستان دا وخت د توانې د بحران سره مخ دی نو یو طرف ته به د دې منسوبې نه اولسي ستونزو کې کمی راشي نو بل پلو بتری د پاکستان اقتصاد هم خشي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان په خوانی صدر احمد کرزی د صدارت موده ختمې دو باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمنی ختم نه شوه او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي او د دې تازه مثال د دوه ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې په مفاهیمتي یاداښت ورکړې شوی بیانونه دي چې وايي باید اشرف غنی دغه یاداښت لاسلیک نه
کړی
دریا مخکلی کې چې حامد کرزی په خپل دوه ځله صدارتي موده کې په هر خبره کې د پاکستان مخالفت کړي او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او د غرنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي دریا اخري کې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی پرنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري د امن او اتفاق نه بغیر بل لار نشته او د صدارت چوکۍ تر لاسه کولو سمدستي روستو یې پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو کوشش شروع کړو په کار ده چې دواړه ملکونه د نا اتفاقۍ پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنه کړي او د امن او ترقۍ دپاره یو بل له کلک لاس ورکړي نو دا شن به په منطقه کې د ولس ترقۍ هم وکړي او امن تبه هم وده ترلاسه شي ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2011 کال کې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید سو میاشتې مخکې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن لپټاپ د بل ځای ته د تګ اراده لرله دا خبره په هغو اسنادو کې راغلي چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه شوی وو او اوس امریکایي حکومت خبره کړي هلته فارن پالیسی مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وایي باید په مهمو فیصلو کې له خزینه او سیاسي مشرانو سره مشوره وشي د دواړو لیکنه مهمې برخې ګلایا سره وروي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه څو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسېدلی دی په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپلې تنهایی او ناامیدۍ خبرې کړې وې ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاونډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو څو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي خود ورسمانی په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاونډ څخه ځینی نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې را څرګند کړي دي په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرری هم شامل ده د کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده ورسمانی زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو سیډنیزي ادارو او ناقدینو یو شمېر لیکنې هم ترلاسه کړل شوې دي چې په کې د امریکا په خارجه پالیسي نیوکې شوې وي په نور موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي ډیلټا فورس او اکستریم 2 هم ترلاسه کړل شوې دي خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاونډ کې مشت نور خلکو استعمالول واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه موادو نه ډېری خبري را سرګند شوي چې سرنګ اوسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د خزینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خبره کړې ده په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د خو اړیکو لپاره کار کوي په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر باراک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچي ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي فارن پالیسی مجلې کې چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړي توګه خزینه مشرانو سره مشاورت وشي په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لری ساتل کیږي مجلې کې چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم صحت او د ژوند بنیادی ضرورتونه به برخې پاتې شوې دي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
اوس په د سعودي عرب په مشرۍ د عرب د ائتلافي هیوادونو لخوا په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د عملیاتو په حکله معلومات واوري رپورټونه وایي چې د یمن په سر خارسنا کې د شیا حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ائتلاف بمباري شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د ایران ملاتړي شیا حوثي ځواکونو د یمن په زیاتې برخې واکمن شوې دي او د دې هیواد ولسمشر یې له هیواده وتو ته اړ کړیو د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له اتو میاشتو راهیسې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حمله کوي فرشتہ جلال زئی معلومات را کوي
د سنا شهر اوسیدونکو وایي چې د سعودي په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونو نن سهار خپلې حملې د دې شهر مرکزی سیمو ته وغځولې. خلکو د رویټرز خبریالانو ته ویلي چې حملې د سنا شهر پر هغو سیمو شوې چې د ولسمشر ماڼۍ او نورې دولتي ودانۍ پرتې دي. دا سیمې د تیر دوبي راهیسې د شیعه حوثي ملیشو تر کنټرول لاندې دي. ائتلافي ځواکونو د سنا شهر په لمنو کې د وسلوالو ملیشو پر پوځي مرکزونو هم حملې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي عملیات لږ تر لږه اته اونۍ مخکې پیل شول او هدف یې له سیمې د شیعه حوثي وسلوالو ایستل، په سیمه کې د هغوی د نفوذ مخنیوی او د یمن د پخواني ولسمشر برحاله کول دي. د سنا اوسیدونکي وایي چې هوایي عملیات تېره شپه هم روان و. خلکو ویلي چې الوتکو د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح د وفادارانو پر مرکزونو بمباري وکړه. د علي صالح یو شمیر پلویان وروسته د حوثي وسلوالو سره یو ځای شوي وو. د یمن په مارب ښار کې چې د تیلو سترې ذخیرې لري، یو شمیر خلکو ویلي چې تېره شپه لږ تر لږه لس بمباري وسوې. د دې بمباریو هدف هم د پخواني ولسمشر علي صالح د پلویانو او د حوثي وسلوالو مرکزونه وو. حوثي وسلوالو ادعا کړي چې د یمن په شمال لویدیځو سیمو کې زیات پوځي مرکزونه چې مخکې د سعودي ځواکونو تر کنټرول لاندې ونیولې دي. حوثيانو ادعا کړي چې په دې مرکزونو کې زیاتې وسلې، چاودیدونکي مواد او نور جنګي وسایل موندلي دي. د حوثي ملیشو یو ویان محمد عبدالسلام پرون وویل چې څو چې د سعودي په مشرۍ هوایي عملیات بند شوي نه وي، په هیڅ ډول مذاکرو کې ګډون نشي کولای. د یو عربي تلویزیون ته پرون ویل چې وسلوال یې د سترو متقابلو حملو توان لري. د حوثیانو ویان ټینګار وکړ چې څو پر یمن حملې روانې وي، په جنیوا کې خبرو ته نشي ورتلای، او وی ویل چې د سعودي په خاوره کې به پر هر هغه ځای چې د دوی وسوره سیږي حملې وکړي. د سعودي دولتي خبري اژانس پرون ویل چې د یمن لوري د دوی پر ساحلي شار الدهران په راکټي حمله کې پرون یو ملکی سعودي وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت په نوم ډلې د شام د لرغونی خار پامیرا ټولې برخینی ولیدي. بلخوا د ډلې د عراق د رمادي خار لسندونه هم د عراق حکومتي ځواکونه پر شاتم به ولیدي. په شام او عراق کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د روسي او پرمختګونو په اړه لویدیځو اژانسونو رپورټونه خپاره کړي دي چې تفصیل یې رضوان مراد تاسو وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر روانه اونۍ کې د سوریې د پالمیرا لرغونی او د عراق د رمادي ښارونو په نیولو سره پر بغداد او دمشق فشار زیات کړی دی. رویټرز خبري اژانس وایي په سوریې او عراق کې د داعش وروستیو پرمختګونو د امریکا د مبارزې پر ستراتیژۍ چې یوازې په هوایي بریدونو پورې منحصره ده هم انتقادونه پورته کړي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې پالمیرا ښار ته نږدې له عراق سره د دې هیواد سرحدي نقطه هم نیولې ده. سپینې ماڼۍ ویلي د داعش لخوا د سوریې د پالمیرا ښار نیول د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لپاره چې په سوریا او عراق کې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات کوي په شاتک دی. خو د سپینې ماڼۍ وان جوش ارنست ویلي د امریکا ولسمشر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له دې غوښتنې سره موافق نه دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د جګړې لپاره دې امریکایي ځواکونه واستول شي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي د پالمیرا ښار چې شاوخوا 200 زره نفوس لري درېمه برخه اوسیدونکي له سیمې وتلې دي. د سوریې او د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو چارواکو ویره ښودلې ده چې د اسلامي دولت په نامه ډله به په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار او تاریخي سیمې هم له منځه یوسي. د ډلې په عراق کې ګڼ شمېر لرغوني آثار او میوزیمونه ونړول. دا مصر د الازهر اسلامي ادارې بیا په یو بیان کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د پالمیرا ښار د نړېدو مخه ونیسي. الازهر ویلي اسلام د کلتوري میراثونو د منځوړلو خلاف دی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پالمیرا ښار په داسې وخت کې نیولی چې د روانې اونۍ په سر کې د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي هم په خپل کنټرول کې واخیست. د امریکا ولسمشر که څه هم چې د داعش لخوا د رمادي نیول یو تکتیکي په شاتک بللی دی، خو ټینګار کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد روانه مبارزه ناکامه شوې نه ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
امریکایی تینک ټینک کونسل آن فارن ریلیشنز په مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو پایښت په خای د هیواد د شخړې په هوارولو کې فیصله کونه یا پریکړند رول ولوبوي. لیکوال وړاندیز ورکوي چې باید امریکا له افغانستان سره مالی کومک جاري وساتي چې دا رنګ دغه هیواد په خپله پخپو ودرېږي. تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
امریکایی تینک ټینک کونسل آن فارن ریلیشنز کې دا مقاله سیم اهرلخ لیکلې ده چې پکې دا دریس خپل کړی دی چې یو پرمختللی باثباته او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان د امریکا یو ښه ملګری کېدلای سي. دی وایي د افغانستان پرمختګ تر بل هر وخت ډیر ضروری دی، خو دا چې امریکا خپل پام بل لور ته اړولی دی نو په دې هیواد کې د پایښت لرونکي پنګې اچونې کې دلچسپي کمه سوې ده. لیکوال د امریکا د حساب کتاب د ادارې سیګار د رپورټ حواله ورکوي چې وایي د افغانستان د تعلیم، بیا رغونې، روغتیا او د امنیتي ځواکونو په برتي کولو او روزنه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د پوینا هم په دغو څانګو کې د نور ډیر څه کولو ضرورت دی. مقاله زیاتوي امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې په برخه کې 130 ارب ډالر لګولي او د دې په پرتلای په سیمه کې پرپوزي عملیاتو 100 ارب ډالر خرڅ کړي دي. خو لیکوال دلیل ورکوي چې د امریکا د ستراتیژیکو ګټو د هڅو د کامیابی انحصار پر پرمختیايي کارونو ولاړ دی. د په خبره د دغو پروګرامونو مقصد یو پایدار افغانستان جوړول دي چې د لیکوال په وینا کدا چې وسو نو افغانستان به پر خپل پښو ودرېږي او د امریکا به یو ښه ملګری سي. لیکوال زیاتوي د بیا رغونې په عمل کې ډیر ښه پرمختګ شوی دی، خو په دې کې اوس هم نیمګړتیا وسته او کار له توقع سره سم نه دی شوی. لیکوال وړاندیز کوي چې په راتلونکي کې چې افغانستان ته کومې 15 ارب ډالر ورکول کېږي باید واشنگتن او کابل د خرڅولو په اړه جدي او بیدار ووسی، ځکه دا به د افغانستان پر خپل ځان د تکیه کولو لپاره یو بنیاد وګرځي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دزک ډېر ورکو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنا خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندینګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د صدې د خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نن نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر د جمرو د سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلی سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شوي بدلونونه د عملي کړل شي. تیر ماښام له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د جمرو د یو شمېر سیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله ځوروي او بندوي. دوی وایي انتظامیه هر ځای دوی نیسي او حوالاتو کې بندوي او بیا چې مشران دوی خلاصوي نو میاشت وخت هم پکې لګېدی شي. ځینو مشرانو ویل یا خو د پی ایف سی آر کې شوي بدلونونه عملي شي او یا د ایف سی آر ختم کړل شي. خو د جمرود یو انتظامی مشر وایي د ایف سی آر قانون د اجتماعي ذمهوارۍ ماده د قبایلي نظام برخه ده، خو البته دا تور یې رد کړ چې ګواکې په زندانونو یا حوالاتو کې بې ګناه وګړي ساتلي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې واوري.
د خیبر جنسې د جمرود سیمې اوسیدونکو وایي چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملي کړای شي. په دې حق له د جمرود تماش خان کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي
ونه تاسو نه چې کنده شایوي او نه نه بوسي یشتم پروتو رسولزم پروتو شلورزم پروتو چې مشرانو په سرګې مرګې خبرې اترې رپسي گئی نو تا به یو میشت راشي او بیگونینګر کې بیگونیمونه سي کا په دګری راونی بجورا سیرونه سي کا په یار راونی راونی سي کا غلا درمی پاس کا رسل نه درمی امرونه سي نو بیا پرته یو خود پرته
دی. د سیمه یو بلتن حاجی امین شیر وای چې په اف سی آر کې شوی اصلاحات عملی شي او یا دغه نظام په مکمله توګه ختم کړی شي.
موږ دا غوړو چې چور ختم شي د اف سی آر، موږ ډیر تکلیف زرمه یو ځکه چې مشرانم ګریږي کشرانم کې پروتوي په تکلیف کې بجل کې تکلیف کې وي نه روټه ته تنظیمات وي نه اوبه تنظیمات وي بجل کې نه بشترې تنظیمات وي یو بار کې سر سر 50-50 کسان پراته وي
د خیبر جن سای په جمرود کې په اجتماعي ذمہوارو کې د بی ګنا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عمل کېدو په حق لمو شکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پختل نو دوی وویل
اجتماعي ذمہواری چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټي کې هغه نه ختمې دي شي او هغه ختمول داسې دي چې اف سی آر ختمول دي او اجتماعي ذمہواری کې مونږه اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا کنسرن بجر کنسرن د هغه علاقې کمزه کې یا دماکا یا سه انسیډنٹ اغوا یا سه ډکیتی شوی چې مونږه اماغه د بجر او اماغه د کلی او خاص کر امدا اغا شاخ صرف خلاف کاروایی کو او پغټه کې د ټول قوم خلاف کاروایی اونکو او امغه خلکو ته او امغه ګنګارو ته سزا ورکو چې کوم پکې انوالو دي او زمونږ په جولینو کې داسې هیڅ نشته چې په اجتماعي ذمہواری کې مونږه غیر متعلقه شخص نیول شوی
یا د دې چې په کال 2011 کې په اف سی آر کې ځنې بدلونونه وشول او د قانون په هان وای چې د نه پاسوس د اف سی آر تر لاندې پولیټیکل چارواکي د اتلسو کالو نه کم ماشومان د شپیتو کالو نه بره مشران او همدارنګ زنانا نشي نیولای او نه حوالات ته اچولای شي او اجتماعي ذمہواری قانون به یوازې د ملزم کورنۍ پورې محدود وي او د یو تن ملزم په سر کې به ټول کام نه زورول کیږي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د سیاحت په اړه تاسو لپاره یو رپورت لرو. په پاکستان کې د سیلګری شعبه چې د 1300 کالو راهیسې متاثره وه، په مقامي سطح د کارکوونکو ټور آپریټرز په وینا خوالی پکې راغلی دی. دا ټور آپریټرز د شمالي سیمو په شمول په ټول ملک کې کاروبار کوي. دوی د ډلو په شکل کې خلک بوزي او ورته د اوسېدو او خوراک سکاک انتظام کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
دا پرائیویټ ټور اپریټرز چې د پاکستان مختلفو برخو او په خاص توګه شمالي علاقو کې د سیلګرۍ کار کوي، د ډلو او قافلو په شکل کې سیلانیان بوزي. دوی زیاتره د اسلام آباد نه کار کوي. د دې په وینا چې په مقامي سطح د سیلګرۍ په صنعت کې خوالی کتل شوی دی او د تیر کال په نسبت سخت کال د مقامي سیلانیانو شمیر هم زیات شوی دی. یو مقامي ټور اپریټر مشر غلام حسین مشال ریډیو ته وویل چې امنیت پسې کېدو له وجې خلک د مخکې په شان اوس هم غواړي چې شمالي علاقې وګوري او ښه وخت تیر کړي. د په وینا چې د دوی غونډې نور ټور اپریټرز د درې ورځو نه واخلي، تر 15 ورځو پورې یو سیل لزی، چرته چې دوی د خوراک څخک د اوسېدو او د موسیقي انتظام هم کړی وي.
پسیلګری صنعت کې نه صرف ملک د پاره خوشحالي ده، بلکې د هغه علاقې د پاره هم چرته چې سیلانیان زی. که یو څوک سیل لپاره یو ټور اپریټر سره زی، نو نه صرف هغه سره سیکورټی وي، بلکې څومره چې خرچوي هغه هم پکې پوره شي.
همداسې یو ټور اپریټر په ذریعه گلگت ته سیل لپاره تللی کلسم کاکړ وای چې داسې قسمه ټور اپریټر سیل سره مینه لرونکو لپاره یو سهولت جوړ کړی دی او هغه په اسانه اوس د شمالي علاقو سفر کولی شي. مقامی ٹور آپریٹر مشر غلام حسین سیاتوی
ٹوریزم کے حوالے سے جب یہاں سے
سیل لپارا کسوک دلتا لخار زی نو پکراکورم ہائی وے پنزو نشپک دا سی دا پولیس محکمے رازی چی حلتا دا ٹور آپریٹرز دا سیلانیانو نامی او معلومات درج کوی او دا ورتا ویل کی گی چی دا کسان دا فلانے علاقے سرا تعلق لری، باقاعدہ دا سیلانیانو پا اڑا پولیس خبر ویل کی گی.
دا پرائیویٹ ٹور آپریٹرز و مقامی سطح دے کاروبار پا اڑا دا پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز نائب صدر اسد علی شاہ وائی چی دے ٹور آپریٹرز و مقامی سطح سیل تا ودا ورکڑا کم چی یو مثبت پیغام دے. خودی کی ډیر داسې دي چې اغي لایسنس نه لري. د پوینا باید چې خپل کاروبار ته یو قانوني شکل ورکړي، نو ورته به د حکومت لخوا فائدہ تر لاسه وي.
زه ډیر خوشاله يم چې دوی دا کار کوي. په دې کې زیاتره ځوانان کار کوي. خدای رکد وی په یو صحیح طریقه روان شي، نو دوی ته به موقع تر لاسه کیږي. لکه مثال په توګه د گلگت بلتستان حکومت په لویه پیمانه یو نړیوال کانفرنس راغوښته دي چې پکې به د بهر ملکونو سرمایه کار او نور اعلی چارواکي وي. داسې سیلګری په اړه مختلف سیمینارونه وی نو کدوی سره لایسنس وی نو ورتبه موقعیت تر لاسه کیږي دا شان دی به زمو فورم کې هم ګډون کولای شي نو چې کوم مشکلات دي هغه هم د دې فورم تر لاندې هواري دی شي
اسلام آباد نه کارکون کې دا ټور اپریټر سرګری سنت او خپل کاروبار ته وده ورکول لپاره د سوشل میډیا نه کار اخلي د سوشل میډیا په پاڼو نه صرف ورسره په زرګونو خلک وي بلکې هغه د سیل زینو ترغیب کول لپاره د هغه زینو تصویران او د سیل اخراجات هم ورکړي وي
دا مشال ریډیو دا
تیرارس په خوست کې اشمیر لیکوالانو او فرنګیانو د افغانستان د اشمیر نورو سیمو په شان د کتابونه هم منځله د دې ناستې اشمیر ګډونوالو په خپلو خبرو کې په دې خبره ټینګار وکړ چې کوشش به وکړي تر څو د ټولنې په ځوان کول کې د کتاب لوستنې او مطالعه کلتور دود وکړي نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي
په خوست کې اشمیر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي په خوست کې د کتاب اونیل مانزونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونه په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا ارواپوهنې ادب اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړل دي بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیل کړي نو دا کار کولای شي
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي د چ ساده او عام فهمه شاعری کوي وایي چې
زوال چې په خبر کوم کتابونه به چاپ کول بیا به خوستر لګل بیا به خوستر یو سړی ته و چې خلکو په پیدا خو څه کوي چې په بسکل به سپوره ته کتاب یې نو دا یو نیم شعر او پد صاحب د شعر دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي پیغام پکې وي یو مینا محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکي یې نه ګټ وخلي
دا په داسې حال کې چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمیر مدني ټولنو د کتاب او نیول منزل شوه د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان دیاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمیر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه
دا مشال ریډیو ده
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو واره بیا لا ګولایا سوارو
دا خیبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښځو ګډون ملاتړ کوي په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړې چې په 13 ورځو کې یې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات پولیسي وګړي وژلي دي خو د پاکستان ولسمشر ځواکونه دا تورونه ردوي او وایي چې عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا ته ترهګرو پر ضد دي په کراچی کې پولیسو په دوه نقطو کې د شپږو مشکوکه وسلوالو وژنې دا وکړې ده د کراچی پولیسو وایان نن مشال اړې ته وویل چې د اتحاد ټاون په بیگانې نښته کې څلور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال ووژل شول وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته ولیږي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي اته بشکلونه فرخنده په کابل کې د مارچ په میاشت کې د قران کریم د یوې نسخه د سوزولو په تور وژل شوې و. د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن زخمي شوی دی. بل خوا د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پالټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بارندو چارو مرستیال وزیر په لویدیځ هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه شام، عراق او په لیبیا په اړه تنګ نظرۍ پالیسیو له وجې دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځ اروپا ملګر هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل پر سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. او نن د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړۍ شل اوریزه لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور په وخت د ماښام 8 بجې شروع کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زملی ها میرزاده، ګل ایاز او ټکنیکی همکار جانتن رامی رستن په ګډه اجازه واړو. تاسو د بل خبرونه پورې د لوی الله سپارو. د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل مهیروي.